افغانستان کې سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر برخه دوهونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډ خبري برخه هم لرو پایل د دې ساعت په خبرونو کوو د خوست ولایت په غلام خان بندر کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه پرون لیوې وقفې ورسته د شپې تر ناوخته پورې روانه و. عین شهیدانو بیگانه وخت د جګړې لسمی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم د دواړو خواو ترمنځ توغندۍ او خال دز روانې دي. د عین شهیدانو په وینا جګړې تل نږدې سیمو څخه ځینې خلک لخپل کورونو وتلې دي. د غلام خان بندر کمیسار بلال جان وردګ پرون د جګړې له پیلېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د ډیورن کرښې له بلې خوا د هاوان د مرمیو د لګېدو له کبله یو طالب وژل شوی دی. د طالب چارواکي دعا وکړه چې په جګړه کې درې تنه پاکستاني سرتیري هم وژل شوي دي، خو پاکستاني لوري تر اوسه د پرونۍ جګړې او د هغې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د روان سپتمبر میاشتې په پیل کې هم د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه شوې وه. په اسلام آباد کې د تاجکستان سفیر د پاکستان له دفاع وزیر سره په کتنه کې د افغانستان او نورو سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د دې هیواد سفیر یوسف شریف زاده د پاکستان د دفاع له وزیر خواجه محمد آصف سره په اسلام آباد کې وکتل. د بیان له مخې دواړو لورو په افغانستان کې د روان امنیتي، سیاسي او ټولنیز وضعیت په اړه چې د دوی په وینا د سیمې پر امنیت مستقیم اغیز لري خبرې وکړې. د طالبانو حکومت د منځنۍ آسیا له ډیری هیوادونو سره نسبتا ښه اړیکې پالي، خو له تاجکستان سره یې اړیکې ساړه دي. له پاکستان سره هم د افغانستان اړیکې نه یوازې د طالبانو په واکمنۍ کې بلکې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې ترینګلې وې. افغانستان له جنوبي افریقا سره دوهمه یورزنی لوبه هم په لوی توپیر وګټله. لوبه افغانستان په بیټنګ سره پیل کړه او افغان لوبډلې د رحمان الله ګربز د سلیزی په مټ سیالي لوبډلې ته د 312 منډو هدف وټاکه، خو د جنوبي افریقا لوبډلې خپل ټول لوبغاړي په 15 اوور کې له لاسه ورکړل او په دې توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دریو یورزنی لوبو لړۍ افغانستان د 120 منډو او شپږو وکټو په توپیر وګټله. راشد خان د بالنګ په برخه کې په 9 اوورونو کې 15 لوبغاړي وسوځول او یوازې 19 منډې ورکړې. افغانستان په خپل لومړۍ لوبه کې جنوبي افریقا ته د شپږو وکټو په توپیر په داسې حال کې چې 144 توپونه لا پاتې او ماتې ورکړې وه. د افغانستان په کوربه توپ د متحده عربی اماراتو د شارجه په لوبغالي کې د دې لوب لړۍ دریمه لوبه به سبا یکشنبه ترسره شي. اسرائیل پرون د حزب الله یو بل جګپوړی قومندان د پلازمېنې بیروت په جنوبي لمنو کې په یو هوایي حمله کې وواژه. د اسرائیل پوځ په یو بیان کې وویل چې ابراهیم عقیل د ایران په لوي حزب الله ډلې د پوځي څانګې مهم مشر او په عین حال کې د رضوان په نوم د دې ډلې د ځانګړي ځواک سرپرستي هم کوله. د بیان له مخې عاقل د حزب الله له لسو نورو جګپوړو پوځي قمندانانو سره یو ځای وژل شوی دی. د اسرائیل پرونی برید وروسته له دې چې د حزب الله د مخابرې په وسیلو کې 14 کسان ووژل او زرګونه نور یې ټپیان کړل، دې ډلې ته یوه بله لویه ضربه ګڼل کیږي. باور دا دی چې دا حمله به هم اسرائیلو کړې وي، خو اسرائیلو دا احتمال نه رد کړی او نه تایید کړی دی. اروپایي ټولنه د اوکراین د بیا رغونې لپاره د 9.5 میلیارد ډالر پور خبر ورکوي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین دا اعلان پرون کیف ته د سفر په مهال وکړ او دا اقدام د اوکراین له بیا رغونې سره یوه بله لویه ژمنه وبلله. میرمن فون در لاین وویل د روسیې د بېرحمانه یرغل معنا دا ده چې اوکراین د اروپایي ټولنې دوامداره ملاتړ ته اړتیا لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له میرمن فون در لاین سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د روسیې د یرغل پر وړاندې د دې هیواد د بریا پلان په روان کال کې د اوکراین د متحدانو په چټکو پریکړو متکی دی. ښاغلی زلنسکی زیاته کړه چې اوکراین په پام کې لري د اروپایي ټولنې د پور پیسې د هوایي مدافع پر تجهیزاتو، انرژي او د کورنیو وسلو په پیرلو ولګوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه مرستیال وایي له افغانانو سره مرستې باید په داسې بڼه وشي چې په اوږد مهال کې د خلکو د ملاتړ امکان برابر کړي. اندریکا راتوټ دا څرګندونې پرون په یوه ویډیوي پیغام کې وکړي، خو مخکې له دې د یو نامه مشر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي وو چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډېرې اندېښنې وړ دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
وروسته له دې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما مشرې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وښوده، د دې دفتر مرستیال له زیانګالو افغانانو سره د دوامداره ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی. د یوناما مرستیال اندریکا راتوټ په یوه ویډیویي پیغام کې چې پرون د ملګرو ملتونو پر ایکس باندې خپور شو، په خوست او پکتیا ولایتونو کې هغه رغنیزې پروژې د مثال په توګه یادې کړې دي چې د تمویل لپاره 40 میلیون ډالر ځانګړي شوي دي. ښاغلی راتوټ په دې ویډیو کې چې له دې پروژو د لیدنې پر مهال خبرې پکې کوي، وایي چې په لرې پرتو ګڼ مېشتو سیمو کې باید د دوامدار ملاتړ اصل ته په کتو له خلکو سره مرستې وشي.
The importance of durable solutions in this context is that it anchors community.
د دوامدار ملاتړ اهمیت په دې کې چې پر ټولنه تکیه کوي او انعطاف رامنځته کوي، ټولنه ته ورزي څو د حقوقي اړتیاوې معلومی کړي او دا خبره معلومه وي چې د دې اړتیاو د رسولو لپاره کوم پروګرام او حل لارې پکار دي او د تطبیق لپاره بیا وضعیت په پام سره خلکو او چارواکو ته ونډه ورکوي.
د ملګرو ملتونو د ارزونو لمخې دوامدار ملاتړ د مرستو هغې بڼې ته ویل کیږي چې خلکو ته په یو ځل خواړه او نورې اړتیاوې نه ورکول کیږي، بلکې داسې پروژې او پلانونه ورته جوړیږي چې په عملي کولو سره اړ خلک په کار لویږي او د خپل ژوند د دوام لپاره یو اقتصادي بنسټ جوړوي. ملګرو ملتونو په تیرو څه باندې دوه لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړې وې او وروسته بیا نظام او ورسره اقتصادي جوړښتونه لمینځه ولاړل، تل خلکو تمرستی رسولې دي، خو ډیری وخت څارونکو د مرستو پر څرنګوالي انتقادونه کول او ویلې چې ملګری ملتونه او مرستندوی هیوادونه باید په افغانستان کې د خلکو د دوامدار ملاتړ پروژې عملی کړي. د اقتصادي چارو شنونکي دریا خان بهیر له اړو افغانانو سره د مرستو پر مهال د دوامدار ملاتړ اصل ته پاملرنه د افغانستان د اقتصاد لپاره ښه خبره ګڼي، خو ښاغلی بهیر په عین حال کې ځینې سپارښتنې هم لري.
دا بخی چې په لومړی قدم کې دوی هغه وړې او غټې پروژې په لارې وچې د خلکو ته د کار بوختیا زمينه مساعده شي او دغه طریقه خلک دایت خوون شي، خو په دویم مرحله کې بیا هم باید په د باندې اکتفا نشي، دغه مرستې باید د افغانستان په غټو زیربنای پروژو باندې په مصرف ورسي تر څو چې هم د افغانستان زیربنا د اقتصاد لحاظه بیا ورغول شي او هم خلکو ته د ډیر دوامدار کار زمينه مساعده شي چې دوی بیا د بشري مرستو ارمن نشي.
د وګړي اسمبلی په 28مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د بحثونو پر مهال د یوناما مشرې د افغانانو د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. روزا اوتنبایوا د یوناما د درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په روان کال کې 23.1 میلیون افغانانو بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړې چې ملګرو ملتونو له هغو سره د مرستې لپاره د 3 میلیارد ډالر بسپنې غوښتنه کړې، خو میرمن اوتنبایو وضعیته کړه چې تر اوسه یوازې 900 میلیون ډالر ترلاسه شوی دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتات.
نن د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ ده. یو شمېر افغانان وای که هم افغانستان اوس نسبی امن دی، خو دوی بیا هم روان وضعیت اندېښمن دي. د دوی په خبره سولې یوازې د سر د امن په معنا نه ده، بلکې باید د حقیقي سولې له مخې د یو هیواد وګړي له اقتصادي، سیاسي او ټولنیز پلوه ځان امن وبولي او ټول اساسي حقونه یې خوندي وي. نور تفصیل په دې راپور کې.
جنگ د زهر بوی دی هر ساد مرگ پیارا دا سوللک ناوی سوللک ناوی سوللک ناوی دڑم بیش پی مواتا.
یار محمد پردیس چې اوس له افغانستان د باندې په فرانسه کې د کډوالۍ شپې سبا کوي، وایي کلونه کېږي چې سوله په خپلو شیرونو او زمزمو کې ستایي، خلای هم په افغانستان کې د واقعي سولې چې ټولې تر چتر لاندې او ځای او خژوند وکړي د ټینګښت ارمان نه دی پوره شوی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله بیا دا شیر سندره شي یا زمزمه شي نو د اغیز یو په سوچند کېږي. نو ځکه خو موږ په خپلو ډیرو شعرونو کې د سولې بحث کړی دی او سولې ته مو خلک رابللي دي، خو بدبخته چې یوه باثباته سوله رانغله او په همدې تکل موږ د مهاجرت یا د کډوالۍ ژوند غوره کړ او بالاخره اوس د کډوالۍ ژوند کوو.
یو شمېر افغانان وایي که څه هم اوس په افغانستان کې نسبي امن دی، خو د روان وضعیت له کبله اندېښمن دي. دوی زیاتوي سوله یوازې د سر امن په معنا نه ده او باید د سولې د رښتینې تعریف له مخې ټولو انسانانو ته د هغوی د حقونو په پام کې نیولو سره د ژوند حق ورکړل شي. د کابل ښار اوسیدونکی محمد عابد وایي
سمه ده چې هغه اوږده جګړه پای ته رسېدلې، خو اوس نه هم امنیتي پېښې شته دي، اوس هم ملکي خلک د انفجارونو او حملاتو ښکار دي. نو زما په نظر سوله هغه وخت افغانستان کې تمین کېدلی شي چې خلک آرامه وي، هوسا وي، اقتصادي مشکلات نه وي.
د لغمان ولایت یې اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي هم ورته نظر لري.
واقعا په دې کې خوشک نشته چې په هیواد کې انفجار، انتحار، وژنې، چاودنې، جګړه نشته، سوله راغلی. خو واقعي او باعزته سوله هغه ده چې د خلکو ذهنونه، فکرونه او اذهان آرامه وي، د خلکو حقوق ورکړ شي، خلکو ته د کار زمینه مساعد شي. نو خلک ژوند غواړي، خلک خپل حقوق غواړي، خلک ازادي غواړي، کنه امن په قبرستان کې مشته.
په افغانستان کې څو لسیزو جګړو ډیری افغانان زیانمن کړل، په میلیونونو کسان پکې ووژل شول او په میلیونونو نور په ژوندونه زیانمن شول. نور هغه نوري چې د تیر جمهوری نظام یو پوځي وو د ماین په چاودنه کې خبرګې پخې او یو لاس پرې شوی دی، خو نوموړی هم په دې فکر دی چې سوله یوازې د جګړې ختمېدل نه دي.
سوله ایز حالات کې خلک په آرامۍ، عدالت او همکارۍ سره ژوند کوي. دا حالت هغه وخت رامنځته کیږي کله چې ټولنې یا هیوادونه یو د بل حقوق او ارزښتونه ومني، اختلافات په خبرو اترو او سوله ایزو لارو هوار کړي او د زور او تاوتریخوالي پر ځای د سولې، عدالت او پوهاوي لار وکاروي.
د کندوز پوهنتون یو محصله چې اوس له زده کړو بې برخې ده وایي په افغانستان کې به جګړه درېدلې وي، خو له دې د ښه ژوند هغه ټولې هیلې وترول شوې چې په خوایې لرلې.
هغه وخت ډېر ښه وخت و، د ژوند خوندورې شېبې همدغه وې، ځکه موږ ازادي لرله. زما په شمول نورو ټولو جنکو په وطن کې ازادي لرله او خپل راتلونکی ورته روښانه ښکارېده.
درې کاله وشول چې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو راګرځولې دي. نن د سپتمبر میاشتې 28 نېټه د سولې نړیواله ورځ ده. په 1991 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د سپتمبر 28 د سولې د نړیوالې ورځې په نامه ونوموله. له دې کاره یې موخه دا وه چې په نړۍ کې د ټولنیزې سولې ټینګښت او غښتلتیا ته کار وشي او د دغې ځانګړې ورځې له لارې د نړیوالو پام د سولې ارزښت ته راواړول شي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د سرتاسري سولې او امنیت د ټینګښت دعوی کړي، خو د عامو خلکو سربیره وخت نا وخت ملګرو ملتونو او بیلابیلو هیوادونو په افغانستان کې د موجوده وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. تیر کال د ملګرو ملتونو سرمنشي د دغې ورځې په مناسبت په خپور شوي پیغام کې د داسې ورځې هیله ښودلې وه چې په خبره یې په ټوله نړۍ کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او لاسرسي، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
نیما نړۍ
اکثر دمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خو زه په دامر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني،
یو شمیر افغان میرمنې شکایت کوي، وایي چې د طالبانو د نظام لخوا د دوی هغه قانون پر ښځو باندې په زور عملي کیږي کوم چې د ښځینهوو پر غږ هم بندیز پکې لګېدلی دی.
دا ځینې ټکي دومره دردوره شي، دومره حتی چا خبره خپل جنسیت نه دی کرکه اوسي چې زه دومره بدی ما یا زه دومره حق نه لرم چاته زما په غږ بندیز دی، زه باید بیرون خبرې ونه کړم. دا درې کاله موږ داسې په درد او عذاب کې تیر کړل، ورځ په ورځ دا ډېرېدونکي دي او موږ ته نور مشکلات ډېرېږي.
یو بل